السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لغرمې مخکې لس بجې شوې زه سفي ولاستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاس ویم وړاندې به د ازادي راډیو مجله خبره شي خو په لومړیو 15 دقیقو کې به راپورونه خبرونه ولرو تر هر څه مخکې خبرونه د مهم خبرونو سرټکی د ناتو سرمنشي وی افغانستان به نن د دغه تړون د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل وي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د تهران په غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې او د پیسو د ناقانونه پیسو پر سر د څار ادارې پاکستان په خپل خړ لیست کې ساتلی. خبرونه د ناتو سرمنشي وایي افغانستان به نن دغه تړون د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل وي. یونس ستولتنبرګ پرون وویل ناتو به د دې لپاره چې افغانستان د ترهګرو پر خوندي ځاله بدل نه شي د طالبانو په وړاندې له ډیپلوماتیکو او سیاسي فشارونو کار واخلي. د ناتو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه پرون په بروسل کې پیل شوه او نن هم دوام کوي. د دې تړون سرمنشي ښاغلي ستولتنبرګ د ناتو د غونډې په څنګ کې وویل موږ به طالبان د ترهګرۍ، بشري حقونو او له کابله د خلکو د ایستلو لپاره د لارې د ورکولو په برخه کې د خپلو ژمنو مسؤول وګڼو. د دې خبرې د کولو ترڅنګ چې افغانستان به د ناتو دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې په اجنډا کې هم شامل وي وویل هغه درسونه به وارزول شي چې د افغانستان له 20 کلن ماموریت څخه زده شوي دي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د تهران په غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. ټاکل شوی و چې راتلونکې اونۍ د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون په تهران کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر خیرالله خیرخا وویل لا وخت شته چې په دې غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه وشي. د تهران د غونډې د بحث موضوع په افغانستان کې پراخ بنسټه حکومت، سوله او ثبات بلل شوی. تر دې مخکې د چهارشنبې په ورځ د 10 هیوادونو د استازو په ګډون په ماسکو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شوه. هند هم ویلي چې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه جوړوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي موسکو د سخت دریځه ډلو له لیسته د طالبانو پر لرې کولو غور کوي. نوموړي دا خبره پرون د والدای بحث کلب په غونډه کې پر داسې مال کړې چې هغه هیواد د افغانستان له نویو واکمنانو سره تعلقات پراخوي او روانه اونۍ د طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی موسکو ته تللی و چې هلته د چین، پاکستان او اتو نورو هیوادونو له استازو سره په غونډه کې ګډون وکړ. موسکو په تېرو کلونو کې څو ځلې د طالبانو استازو کوربه پاتې شوی خو هغوی په رسمیت نه دي پیژندلي. طالبان په روسیه کې د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل دي. د موسکو غونډې په پای کې په وروستي بیان کې راغلي چې د غونډې ګډونوالو ویلي چې له دې سره سره چې نړیوالې ټولنې نوی افغان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو له افغانستان سره د عملي رابطو لپاره د دې نوي واقعیت په پام کې نیول اړین دي چې طالبان اوس پر هیواد واکمن دي. د هغې غونډې یوه موخه دا وه چې په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې د بشري ناورین مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې هڅې پیاوړې کړی شي. پوتین وویل افغانستان باید اقتصادي مرستې ترلاسه کړي او ټولې کنګل شتمنۍ باید آزاد شي ځکه چې په هغه جګړه په لیواد کې ثبات د ټولو گاونډیو په ګټه ده. پنټاګان یا د امریکا دفاع وزارت ویل افغانستان د امریکایي پوځي اډو ته د راوستل شوو افغانانو کابو نیمایي ماشومان دي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د راپور له مخې د دفاع وزیر لوی داستن د لیک پر اساس له افغانستانه نږدې 350 تنه ایستل شوي او د متحدو ایالتونو په بېلابېلو پوځي اډو کې دېره کړی شوي دي. د امریکا دفاع وزیر لوی داستن د کانګرس د اوکلاهاما د جمهوري پال ګوند د غړي سناتور جیم انهوف پوښتنې ته په ځواب کې لیکلي چې د دغو افغانانو نږدې نیمایي ماشومان دي. ازادي راډیو ته غواګیست. د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي او پر هغه هیواد یې غږ کړی چې د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې دي ژر تر ژره پرمختګ وکړي. د پاریس میشتې ادارې بېګا تر خپلې درې ورځنۍ سرمشریزې وروسته ازادي راډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې له 8 څخه 6 سپارښتنې عملي کړي. د اف ای ټی اف مشر مارکوس پلیر تر سرمشریزې وروسته خبري غونډې ته وویل اسلام آباد د ترهګرو ډلو د مشرانو ضد مات وکړي.
دی وایي پاکستان یو شمیر مهم ګامونه اخیستي دي خو باید د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد پلټنو او مقدمو ته دوام ورکړي چې ملګرو ملتونو د ترهګرو په توګه نومولي دي.
د لشکر طیبه، جماعت الدعوه او تحریک طالبان پاکستان په ګډون یو شمیر پاکستان میشته ډلې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شاملې دي. د آزادی اروپا راډیو زندانی خبریال ولادیسلاف یسپینکو له امریکایي ولسمشر جو بایدن او د کانګرس له غړو غوښتي چې تر سلو زیاتو هغو سیاسي بندیانو د خوشي کولو لپاره لا زیاتې هڅې وکړي چې په کریمیا کې د هغوی د فعالیتونو پر سر د روسیې د استخباراتو د ملي ادارې اف اس بي په زندانونو کې دي. یسپینکو چې د 2021 کال له مارچ راهیسې د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا سیمه کې بندي دی، دا غوښتنه په هغه لیک کې کړې چې پرون په واشنگتن کې د اوکراین په سفارت کې په لومړي ځل په عام محضر کې ولوستل شو. نوموړي په لیک کې له بایډن او د کانګرس له غړو غوښتي چې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته واضحه پیغام ورکړي چې امریکا له اوکراین سره ولاړه ده. واشنگتن پر روسیې غږ کړی چې په کریمیا کې د بشري حقونو سرغړونې ودروي او ټول سیاسي بندیان خوشي کړي. هغه لیک د یسپینکو ښځې کترینا یسپینکو خپل امریکا ته وړی دی. نوموړی اوس مهال د امریکا په سفر ده چې هلته له چارواکو سره وګوري او په کریمیا کې له وضعیته خبر کړي. روسیې په 2014 کال کې د اوکراین ټاپو وزمه کریمیا سیمه له ځان سره وتړله. د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون لسګونه هیوادونه د موسکو دا اقدام وغنده او دریز لري چې کریمیا د اوکراین برخه ده. او په نړیوال شلاوریز کرکټ سیالیو کې د افغانستان د لومړۍ مسابقې سیال څرګند شو. ټاکل شوی چې د اکتوبر په 15 د افغانستان لوبډله له سکاتلند سره مخامخ شي. سکاتلند له بی ګروپ څخه نړیوال جام سیالیو ته لارو مونده. د افغانستان دوه سیالي هم د اکتوبر په 19 له پاکستان سره ده. د کرکټ په نورو لوبو کې به نن د نامیبیا او آیرلند او د سریلانکا او هالند لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. پرون د اتلولۍ دوه سیالۍ وشوې چې پکې په لومړۍ هغې کې بنګلادیش د پاپوا نیوګینیا پی این جی لوبډلې ته په 4 منډو ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې سکاتلند د دوو لوبغاړو په سوځېدو په 1 کې د عمان د 122 منډو هدف پوره کړ او سیالۍ وګټله. تر نننیو لوبو وروسته به د 12 غوره لوبډلو سیالۍ پیل شي. ټاکل شوی چې د شلو اوریزو کرکټ نړیوال جام پای لوبه د نومبر په 14 وشي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې په تفصیل سره ولولې. اوس راځو د پروګرام اول مطلب ته. ملګرو ملتونو پرون ویل د افغانستان اقتصاد په مجموع کې د خرابېدو په لور روان دی او په راتلونکو میاشتو کې به ډېر نور افغانان د فقر تر کرښې لاندې شي. د ملګرو ملتونو له سخت اقتصادي وضعیته د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لپاره یو نوی پروګرام اعلان شوی دی. جزئیات د عصمت ساروان په راپور کې.
ملګرو ملتو پرون پنجشنبه وویل یو ځانګړی صندوق جوړ کړی چې پر اساس محتاجو افغانانو ته د یو سیستم له لارې په مستقیم ډول نغد مرسته ورکړل شي. د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام بیا یو ان ډی پی ادارې سختو اړو کسانو ته د پیپلز اکانومي فند یا د ولسی اقتصاد بسپنې په نوم پروګرام اعلان کړ. د دې ادارې رئیس اچیم شتاینر وویل جرمني لومړنی هیواد دی چې دې صندوق ته د 50 بلیون یورو د ورکولو ژمنه کړې ده. د پرون په جنیوا کې خبریالانو ته هم دراز وویل
څه چې موږ وینو دا یوازې دا چې ملت او هیواد په سیاسي کړکیچ کې ښکېل دی. موږ ته دې شاهدان هم یو چې دواړه هم د ملي اقتصاد او هم د مالي سیستم له پلوه په لا ډراماتیک او فوري ډول د خلکو اقتصاد هغه اقتصاد چې خلک د ژوند ورځنۍ اړتیاوې پرې برابروي، هغه عاید چې دوی د خپلو کورنیو د مړولو لپاره کاروي له سقوط سره مخامخ دی. موږ وینو چې په ټول افغانستان کې یو نه کنټرولېدونکی لوی اقتصادي بحران دی.
له
کله چې طالبان واک ته رسېدلي له افغانستان سره نړیوالې مرستې درېدلي دي، خو ملګري ملتونه وایي چې له افغانانو سره د مرستو صندوق ته له هغو پیسو څخه کار اخلي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته کنګل شوي دي. د ښاغلي شتاینر په وینا د راتلونکو 12 میاشتو لپاره 680 میلیون ډالرو ته اړتیا لري چې یوه برخه یې جرمني په غاړه واخیسته. د په عین حال کې وویل چې 80 میلیونه انسانان یوازې له بهره څوک مړولی نه شي، باید د خلکو د اقتصاد د ښه کولو لپاره ګامونه واخلي. د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام رئیس وویل که دا کار ونه شي په راروان ژمي او راتلونکي کال کې به میلیونونه افغانان ونه توانېږي چې په خپل هیواد کې ګزاره وکړي او مجبوره به وي چې خپلې مځکې، کورونه او کلي پرېږدي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بخښنې نړیوال سازمان د هغو افغانانو چې ژوند یې په خپل هیواد کې له خطر سره مخامخ دی ورسره د بهرنیو هیوادونو ناوړه چلند باندې نیوکه کړې او ویلي دي چې د دغو افغانانو په مخ د پولو تړل له هیڅ نوه نړیوالو قوانینو سره سمون نه لري. دی ماسي ویلي له یوې خوا د افغانستان ګاونډیو هیوادونو پر هغو افغانانو خپلې پولې بندې کړې چې ژوند یې له خطر سره مخ دی، او له بلې خوا هغوی چې ځانونه تر اروپایي هیوادونو هم رسولي ځورول کېږي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د بشن نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په دې شور اندیشته ښکاره کړې چې د اگست له میاشتې راهیسې د پولنډ او بلاروس په پوله کې له 2 افغانانو څخه ولستنه لا هم بند پاتې دي. دا کسان وروسته له دې د دوه هیوادونو ترمنځ په بد وضعیت کې دي چې پولنډ په زوره د بلاروس لوري ته وشړل. د بشنې د نړیوال سازمان په وینا پولنډي چارواکي تاییدوي چې د هغې ډلې پر ضد یې له جبره کار اخیستی چې غوښتل یې په پوله کې له اسغن سیمه ور واوړي. د بشنې نړیوال سازمان هغه ویډیو تایید کړې چې د بیلاروس چارواکو شریکه کړې. په ویډیو کې د اوس نارز کورنی په سیمه کې هغه کسان لیدل کېږي چې هڅه کوي له پولې واوړي. د پولند د فوند چې وکالینی مؤسسه پر اساس لشتر لشه د یو ماشوم په ګډون ولسنه پولند ته لاوشتو ورسته وهل شوی او نیول شوی دی. بیا د پولند د سرحدي ځواک په یو مرکز کې توقیف شوی. بل اخره د پولندي چارواکو لوري په زور د بلاروس خواته شړل شوی دی. د بشن د نړیوالې مؤسسې د افغانستان د برخې مسؤلې سمیرا حمیدی له آزادی رادیو سره په خبرو کې د پولند د پوله ساتو د اقدام د بشري حقونو سرغړونه وبلله.
په اوسنی وضعیت کې چې افغانان ورسره مخامخ دي، دا د بشري حقونو یوه ښکاره سرغړونه ده. هیوادونه باید په دې شرایطو کې افغانانو ته هرکلی ووایي او خپلې پولې ورته پرانیزي. له بده مرغه موږ ته د پولنډ د پولې په اړه په څېړنه کې څرګنده شوه چې هلته افغانان په خورا بد وضعیت کې دي. د ټوکر په خیمو کې بې خورو او بې ضروري او اساسي امکاناتو منتظر ول چې ومنل شي.
د اگست په 15مه د اروپا د بشري حقوقو محکمې پولند ته حکم وکړ چې دغو 2 افغانانو ته خواړه او به جامې او په کافي اندازه دارو درمل ورکړي. محکمې همداراز امر کړی چې د امکان په صورت کې هغوی ته موقتی سرپناه هم برابر کړي. د سپتمبر په 20مه محکمې د خپل حکم موده تر بلې خبرتیا پورې اوږده کړه او همداراز امر وکړ تر څو چې دا کسان د پولند په خاوره کې وي باید بلاروس ته ونه ګرځول شي. خو له دې سره سره د پولند د کابینې د اگست پریکړې پر اساس دا کسان بلاروس ته وګرځول شول. پولند د سپتمبر له 2 نیټې څخه په خپل پوله کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او له همدې کبله د سیمې ته خبريالان د پارلمان غړي او فعالان نشي تللی. د بشن نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې د پولند له حکومت غوښتي چې د افغان پناهغوښتونکو له شړلو لاس واخلي، د پولې د بندولو پریکړه لغوه کړي او هغو کسانو ته چې د سر د ساتنې هڅه کوي اجازه ورکړي چې په خوندي ډول د پولند خاورې ته واوړي. د بخښنې نړیوال سازمان پر افغانانو د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له لوري د لارو د بندیدو یادونه هم کړې او ویلي دي چې د کار هغه افغانان له خطر سره مخامخ کړي چې په خپل هیواد کې ځان خوندي نه احساسوي. د امنیسټي انټرنیشنل پر اساس د پاکستان، ازبکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان په شمول د افغانستان ګاونډیو هیوادونو پر هغو افغانانو چې د سفر سم استاد نه لري خپلې پولې تړلې دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 د ماخام تر 2 پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوی مندل شي.
ازادي رادیو ته غواګیاست په ټول افغانستان کې په دولس پرګنې منځنۍ صفه باندې خبرونه کو کولای شم درنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه د سهار او د ماخام تر وپوري واوري اوس هم د افغانستان په اړه د ویډیوز مطبوعاتو تبصرې واوري او تر هغه وروسته بیا د ازادي رادیو مجله خبره شي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل وروستۍ غنه کې په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په اړه لیکنه کړې. ورسپانې ویلي چې دغه ناسته کې د افغانستان د امنیت موضوع د غونډې د اجنډا په سر کې ده. د ناتو عمومي منشي یونس ستولتنبرګ د اکتوبر په 28مه د پنځشنبه په ورځ د دې ناستې له پیل نه څو شېبې مخکې وویل د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستان له جګړې نه د ترلاسه شویو تجربو څخه پر نویو زده کړو تمرکز کوي. د ورسپانې په لیکنه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره له افغانستان څخه د جر وتلو په خاطر د ناتو دفاع وزیرانو تر نیوکې لاندې راغلی ده. ناتو ویلي چې له افغانستان څخه د وتلو په پروسه کې د ناتو د شریکانو ترمنځ کافي همغږي نه و. خو د واشنگتن پوسټ په خبره د ناتو عمومي منشي غواړي چې دا اختلافات او نیوکې ډېرې مهم ښکاره نه کړي او داسې ښیي چې له افغانستان څخه د ناتو وتل لا یو اړخیز تصمیم وروسته ترسره شوی. اکانومیست خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې افغانستان ته د اقتصادي مرستو د یو همغږي کوونکې بنسټ پر جوړېدو مطلب لیکلی. د اکانومیست په لیکنه په څو وروستیو ورځو کې مهم بحث دا و چې څه ډول افغانستان ته کېدونکې مرستې همغږي شي څو افغانان منځوي نه شي. د ملګرو ملتونو د اقتصادي ودې د پروګرام مشر ایخیم شتاینر ویلی دی جرمنی لومړنی هیواد و چې دغه بنسټ ته یې مرستې کړي او 50 میلیونه یورو یې ورته ورکړي دي. اکانومیست لیکي ملګرو ملتونو یو ځانګړی بنسټ پرانیستی چې افغانانو ته بیرنۍ مالی مرستې ورسوي. افغانستان ته مالی مرستې په کابل کې د طالبانو تر واک ته رسیدو وروسته کنګل شوې دي. اوس هم شرط دا دی چې افغانستان ته کېدونکې مرستې پرته له دې چې د طالبانو لاسته ورولویږي باید پر خلکو وویشل شي. د انډیپندنت ورسپانې په خپل یو مطلب کې په افغانستان کې د فوټبال او باسکټبال کوونکو نجونو په اړه لیکنه کړې. ورسپانه لیکي دا ورزش کوونکي چې ډېرې تنکۍ پیغلې دي او د افغانستان د فوټبال او باسکټبال ټیمونو کې لوبېدلې نن د فوټبال نړیوال سازمان یا فیفا په مرسته له خپلو کورنیو سره د قطر پلازمینې دوهې ته رسېدلې دي. ورسپانې وړاندې ښکلي دا نجونې به تر هغې په قطر کې پاتې شي چې درېمو هېوادونو کې یې د پناه غوښتنه ومنل شي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادي رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې به واوري چې په دې ورستیو کې په کابل کې د ډیرو مطبوعو یا چاپخونو کارونه په ټپه درېدلې. په همدې اړه د دانش مطبعې له یو مسول سپین سهار سره خبرې کوو چې غواړي خپل مطبوعه وپلوري.
یو څوک چې خپل ارمانونه لیلام تکیک دي، د فکر رغونی هغه ارمان لیلام تکیک دي، د یو افغان انسان د ژوند بڼې د بدلولو ارمان لیلام تکیک دي.
دا طالبان حکومت وایي د افغان فلم او د موسیقي د تولید ریاستونه به بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. په دې اړه راپور لرو.
د برخو ته مسولین ټاکلي دي چې ان شاء الله راتلونکي به وسی.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
ځوان شاعر هیلمن ژوندۍ په خوست کې ووژل شو. هیلمن چې په خپلې شاعرۍ کې د ټولنې دردونو ته د هنر جامې ورغوستلې، خپل شعرونه یې په ځانګړي انداز ډکلمه کول او بیا یې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرول چې بې شمېره مینوال یې درلودل. تر اوسه معلومه نه ده چې هیلمن ژوندۍ چا او ولې وژلی، خو د هغه ځینې دوستان د هیلمن وژنه سیاسي بولي او وایي هغه ځکه وژل شوی چې اوس یې هم په خپلو شعرونو کې د جمهوریت د ملي بیرغ او د سرتیرو یادونې کولی. خود طالبانو یو ویان ویلی چې نوموړی په کورنۍ شخړه کې وژل شوی دی او د مرګ قضیه سیاسي اړخ نه لري. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د دغه وزارت په اډانه کې به د افغان فلم او د موسیقۍ د تولید ریاستونه بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. د طالبانو د حکومت داسې مهال د موسیقۍ او افغان فلم د ریاستونو د فعالیت خبر ورکوي چې لسګونو هنرمندانو هیواد پریښی دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغه دواړو ریاستونو لپاره مشران ټاکل شوي دي او ډیر ژر به یې فعالیتونه هم پیل شي. په دې اړه په روانه خپرونه کې راپور هم لرو. د دانش مطبعې یو مسؤول وایي له دېرش کلن فعالیت وروسته خپله مطبعه پلوري او خپل کارونه بندوي. دانش مطبعې چې د دانش خپرندویه ټولنې له لارې په سلګونو کتابونه چاپ کړي د کار پایلې یې له پېښور څخه وشو او بیا د جمهوریت حکومت له رامنځته کېدو سره یې په کابل کې خپل فعالیتونه پیل کړل. د دې مطبعې مسؤول وایي ستونزو ته په کتو سره نور د دې توان نه لري چې د دې مطبعې کارونه مخته یوسي. په دې اړه په روانه خپرونه کې د دانش مطبعې له مسؤول سپین سهار سره مرکه هم لرو.
د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د دغه وزارت په اډانه کې به د افغان فلم او د موسیقي د تولید ریاستونه بیرته خپل فعالیت پیل کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغه دواړو ریاستونو لپاره مشران ټاکل شوي دي. د طالبانو حکومت داسې مهال د افغان فلم او د موسیقي د تولید ریاستونو د فعالیتو خبره کوي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره ډیری افغان سندرغاړي او فلمي لوبغاړي له هیواده وتلي او کوم چې پاتې دی وایي د اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. په دې اړه نور حل په راپور کې
بر فرهنگ کشور کار میکنن، برای مدنیت کار میکنن، بر ترقی و پیشرفت کار میکنن. ارگز وطن
د فنی فیلمونو مشهور فلم لوبغاړی یاسمین یارمل. اغلی یارمل له هغه لږونو فلم لوبغاړو څخه ده چې افغانستان ته د طالبانو په بیا ځلي راتګ سره یې هیواد پریښی او کډواله شوې ده. دی وایي
ما دوران اول طالبان هم
ما د طالبانو لومړی پړاو واکمنی تیر کړی. کومه ویره چې ما د طالبانو د خوانې واکمنۍ څخه درلوده زه دې تاړه کړم چې له هیواد ووځم.
دا یوازې یاسمین یارمل نه ده چې د طالبانو په بیا ځلي راتګ او واکمنۍ سره له افغانستانه وتی، بلکې د دې په څیر په لسګونه نور بیلابیل هنرمندان په ځانګړي ډول فلم لوبغاړي او سندرغاړي یا له ویرې او یا د هنر دوام ته نور د زمینې د نشتون له امله بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د فرانسې خبری اژانس د هغه مرکې پر بنسټ چې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ له بنسټ ایښودونکي احمد ناصر سرمست سره یې کړې ده، یوازې له سلو زیات د دغه انسټیټیوټ زده کوونکي او استادان له افغانستان قطر ته تللي چې ویل شوي وروسته به پرتګال ته ولیږدول شي. کوم هنرمندان چې په افغانستان کې دننه پاتې دي دوی بیا وایي له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. سندرغاړي سعید الله وفا ازادي راډیو ته ویلي
افغانستان کې د موسیقي کارونه بالکل پټه په ولاړ دي. بعضې پروګرامونه داسې وي چې څوک ځي په پټه باندې، هم ډېر په پټه باندې، ډېر په ویره باندې ځي. ګمان نه کوم که څوک ډم ښه کي، ولې حالات داسې دي، شرایط داسې دي، اجازه نه ورکوي. اقتصادي مشکلات شته، امنیتي مشکلاتونه ډېر دي.
طالبانو تیر ځل د خپل واکمنۍ پر مهال پر هر ډول موسیقۍ بندیز لګولی و. اوس هم د افغانستان له ملي تلویزیون موسیقي نه خپرېږي. یو شمیر خصوصي تصویري او غږیزې رسنۍ هم ورته وضعیت لري، خو په یو شمیرو کې بیا کم خپرېږي. دغو خصوصي رسنیو ځینې خپله ځان سانسور کړی، خو یو شمیر یې چې په ولایتونو کې دي مسؤلینو او کارکوونکو یې مخکې ویلي سیمه ییزو چارواکو دا بندیز پرې لګولی دی. که څه هم طالبانو دا ځل په ښکاره څوک د خوښۍ په محفلونو کې له موسیقۍ نه دي منع کړي، خو خلک او سندرغاړي خپله ویریږي او ډېر دا کار نه کوي. خو تازه د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د دغه وزارت په اډانه کې به د افغان فلم او د موسیقۍ د تولید ریاستونه بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغه دواړو ریاستونو لپاره مشران ټاکل شوي دي او ډیر ژر به یې فعالیتونه هم پیل شي.
دا برخه ته مسولین تا کړی دي چې ان شاء الله براتون کې به وسی. البته کار به کوشش کوو د شریعت چوکاټ کې برابر وکړو. تر اوسه پورې د موسیقي برخه کې کېدای شي د ترانو برخه فعال شي او د افغان فلم برخه کې هم فلمونه د پارس تر هیله روسیې تولید شي.
خو ښاغلی مجاهد د ترانو په اړه ډېر جزئیات ورنکړل چې دا ترانې به هم د پخوانیو طالبي ترانو په شان بی موزیک وي که څنګه. د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې ځینې بی موزیک ترانې چې ډېرې یې دینی او حماسي وي ثبت او خپرې شوې چې دې ترانو ته عامو خلکو طالبي ترانې ویلې. خو د یادونې ده چې د دغو ترانو ډېری کمپوزونه د پخوانیو ویل شویو سندرو اخیستل شوي وه. د فلمونو او ډرامو لوبغاړی ضیاءالرحمن لالاخیل د طالبانو له دې اقدام چې د افغان فلم او د موسیقۍ د تولید ریاستونه بیرته فعالوي هرکلی کوي. خو وایي
نو دا زه یو نیک اقدام بولم. خو خبره دا ده چې ډېر هغه بندیزونه ورباندې نه وي. که چیرته ورباندې ډېر بندیزونه وي او فشارونه ورباندې وي ځکه چې دوی به وایي چې دا د دې سره موږ مخالف یو دا موافق ورسره نه یو موږ دا کوو دا کوو نو شاید بیا ستونزې راولاړ شي.
دا مهال په افغانستان کې سینمایي تولید په ټپه ولاړ او سینماګانې تړلې دي. یو شمېر سینماګرانو د جمعې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې او د سینما له ملاتړ وغوښتل چې د دوی د کار د دوام په موخه ورسره مرستې وکړي. افغانستان په وروستیو څو کلونو کې د فلم په برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودې او د افغان سینماګرانو یو شمېر فلمونه آن نړیوالو فستیوالونو کې نندارې ته وړاندې او جایزې وګټلې. دغشان په دغه هیواد کې وروستي څو کلونه موسیقي هم ښه وغوړېده. ښځینه او نارینه سندرغاړو په زرګونه پارچې نوې موسیقي رامنځته کړه چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون او دغشان د خصوصي تلویزیونونو او راډیوګانو له لارې به خپرېده. آن ځینو خصوصي رسنیو د خپلو ځانګړو پروګرامونو له لارې په لسګونه سندرغاړي ټولنې ته معرفي او د پرمختګ زمینه یې ورته برابره کړه. هغه څه چې د افغان هنرمندانو په باور اوس ورته په دغه هیواد کې دننه هیلې نشته.
ویلی دی سندری دی چاتل زماد خاری تیز آیا پانے پانے شلو گل زماد خاری خپلو پکاران غیسو خپل زماد خاری لارا لارا قسمت بدا سے ولی نن جڑل زما دخار بے زایا پانی پانی شلو گل زما دخار اخپلو پکاران غیسو خپل زما دخار
مطبع د بشر یوه مهمه اختراع په دې خاطر ګڼل کیږي چې د علم د خپرېدو سبب شوه. هغه کتابونه او خطي نسخه چې پخوا به په لاس لیکل کېدې ډېر وخت نیولو او هر چا ته برسېدل هم نه، خو مطبعو دا کار بیخي اسانه کړ. د مطبعو ماشینونه سبب شول چې کتابونو او علم ته لاسرسی اسانه شي. خو په افغانستان کې اوس د مطبعو مسؤلان وایي چې له بد اقتصادي حالت څخه رنځېږي، په دې خاطر ډېرو یې خپلې مطبعې تړلې دي. د دوی له ډلې یو هم د دانش مطبعې مسؤل سپین سهار دی. نوموړی وایي خپله مطبعې تړلې ده او غواړي په نیم قیمت یې وپلوري. دانش مطبعې او خپرندویه ټولنې چې په سلګونه کتابونه چاپ کړي او خپاره کړي، موږ د دې مطبعې له مسؤل ښاغلي سپین سهار سره د دې مطبعې په اوږد سفر او اوسې د فعالیت د بندېدلو په عواملو خبرې کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب لمړی ک د دانش مطبعې د سفر پاړه راته وای چې کله او څنګه را پیل شو او څنګه تر دې ورځې پورې چې تاسې د تړلو تابعیا کړي دوام وکړ.
دانش خپرندوی ټولنه خو له تیرو دوه دیرشو کلونو راهیسې د افغانستان او د افغانستان درانه ولس ته کار کړی دی او د کتاب خپرولو او فرهنګي کارونو په برخه کې فعالیت کړی دی. چې دا کار یې په کډوالۍ کې شروع کړی او له پېښوره د الفت او د کاون په نامه یې مجلې هم له هغه ځای خپرولې چې ادبي برخه یې ډېره فعاله وه. په پېښور کې هم هلته هم فرهنګیان راټولول او هم یې د لیکوالو او شاعرانو ارزښتناک آثار چاپول. په دې سفر کې دانش خپرندوی ټولنه له ډیرو سختیو هم را تیره شوې ده، له ډیرو زیاتو ګواښونو سره هم مخ شوې ده. داسې تاریخي آثار هم خپاره کړي دي چې بل چا یې د چاپولو اراده حتی نشوی کولی. او دانش خپرندوی ټولنې هغه آثار چې دغه آثار د هیواد راتلونکو نسلونو ته یوه ستره سرمایه وه، او بیا په دې وروستیو کلونو کې شاوخوا شپاړس اتلس کاله کېږي چې دانش خپرندوی ټولنه کابل ته انتقال شوله. دلته یې منظمه مطبعه لرله او خپل خپرنیز بهیر ته یې دوام ورکړی و همدلته په کابل کې.
په دې دومره وخت کې چې دانش مطبعې فعالیت کاوه، څه یې چاپ کړل او خلکو ته یې څه ورکړل؟
ډېر زیات علمي، تاریخي، معلوماتي او پوهنیز کتابونه خپاره کړي دي چې د هیواد ډیری او خلکو ته چې د کتاب مینوال دي د دانش خپرندوی ټولنې ټول خدمات او فعالیتونه معلوم دي. چې دانش خپرندوی ټولنې په دې وروستیو کلونو کې په لغمان کې یو فرهنګي مرکز هم جوړ کړی، دانش فرهنګي مرکز دی. په هغه کې یو عامه کتابتون دی چې شاوخوا 15,000 کتابونه لري او پوهنتون ته هم دا ځای نږدې دی. وخت ناوخت ورته محصلین او نور د مطالعه مینوال راځي. دانش فرهنګي مرکز چې دغه عامه کتابتون لري، د الفت عامه کتابتون په نامه باندې شاوخوا 15,000 کتابونه دي. په دې کې لغمان پوهنتون ته هم نږدې دی، وخت ناوخت محصلین هم ورته راځي او دلته مطالعه کوي. او ادبي ناستې، سیمینارونه او د پوهانو لخوا لیکچرونه هم مینوالو ته جوړوي. او فرهنګي او ادبي کارونه هلته ټولو خلکو ته معلوم دي په لغمان کې چې دانش خپرندوی ټولنې کړي. دغه راز دانش خپرندوی ټولنې د هیواد په بیلابیلو برخو او ولایتونو کې له عامه کتابتونونو سره د کتابونو د ورکړې مرسته هم کړې ده. او د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسدالله دانش د خپلو فعالیتونو په ترڅ کې د اشوکا نړیوال ایوارډ هم ګټلی دی، د اشوکا نړیوال فیلو دی. او د دانش خپرندوی ټولنې فعالیتونه تر دې وروستیو وختونو پورې په کابل کې ښه فعال روان ول، خو متاسفانه په دې وروستیو وختونو کې د تیر نظام په دې وروستیو میاشتو کې عموما د خپرندوی ټولنو او د چاپخونو فعالیتونه ډیر زیان متضرر شول او کارونه خراب شول. په دې کې ډیری مطبعې بندې هم شولې، ځینې لیلام شولې، ځینو خلکو خرڅې کړلې، تاوانونه پکې وکړل او ځینې مطبعې اوس هم بس بندې ولاړې دي، کار او شی نه لري.
کوم عوامل سبب شول چې تاسې مطبعه وتړی او د پلورلو نیت وکړی؟
موږ د دې چاپخونی د کرایو، د کارکونکو د تنخواه وس نور نه لرو، ځکه کارونه نشته په موږ باندې کرایې اوښتې دي. موږ سره په خپل موجودو 12 کسانو کار کولو، هغه مګه 10 کسان رخصت کړل، یوازې 2 کسه کار را سره کوي. نور و 13 نور کسان چې لمک سره تړلی ول په دغه کار کې د اړتیا پر مهال به موږ راغوښتل، یا له نور هغه مطبوع سره هغه کسانو کار کاوه چې زموږ کارونه له هغوی سره تړلی ول، په شریک هم دی او بل کارونه کول. هغه کسان هم رخصت شوي دي، ټول په کورونو دي، هغوی کورنۍ لري، همدا اوس ټول بیکاره دي. اصلا د اسلامي جمهوري نظام په ورستیو کلونو او بیا په بیخي ورستیو میاشتو کې د اسلامي جمهوري نظام د ځینو چارواکو لخوا چې هغوی په ارګ کې ول او د فرهنګي مشاورینو په نامه باندې هلته کار کاوه، دوی خپرندوی ټولنو ته دومره ډیر زیات ضرر ورساوه، هغوی زیانمن کړل، د هغوی پښې ووهلې چې په خپرندوی ټولنو کې نوره سانه و پاتې چې هغوی فعالیت وکړي. ځکه دوی د دې پر ځای باندې چې خپرندوی ټولنو سره مرسته وکړي، د هغوی ستونزې ورحل کړي، کتابتونونو ته او خپرندوی ټولنو ته او د دوی چاپخونو ته ځانګړي ځایونه له سرکار نه واخلي، دوی دا کارونه کړل. د دې پر ځای د خپرندوی ټولنو کارونه په خپله شروع کړل او داسې فعالیتونه وکړل چې هغه اصلا د دوی دنده نه وه، د خبرندوی ټولنه وه. دوی باید دغه کارونه د خبرندوی ټولنه له خوانه کړي وای او خبرندوی ټولنه سپورت کړي وای چې غوی له خونه وای غورځیدلې د غوی فعالیتونه نه وای درېدلې. چې د ارګ له خوانه ځینې کتابونه هم چاپ شول چې هغه ځینې تکراری کتابونه ول، ځینې داسې ول چې اصلا په چاپ باندې نه ارزیدل، یا په دغه وخت کې نه ول په کار چې هغه کتابونه چاپ شوي وای یا هغو کتابونو ته لومړیتوب ورکړل شوی وای. ډیری پکې داسې کتابونه وو چې ورلمخه خپرندوی ټولنو چاپ کړي ول، دوی ورپسې دوباره چاپ کړل، په هغوی باندې هغه کتابونه پاتې شول. د دغو خپرونو پر ځای که دوی د خپرندوی ټولنو تیار چاپ شوي کتابونه اخیستي وای او هغه په عامه کتابتونونو او پوهنتونونو باندې تقسیم کړي وای، د دې ګټه به دا هم وه چې خلکو ته به ارزښتناک اثر رسېدلی وای، او دویمه ګټه به دا وه چې خپرندوی ټولنې به په پښو درېدلی وای. نو د اسلامي جمهوري نظام په دې وروستیو کې داسې فعالیتونه د دې ځینو کړیو له خوانه وشول چې خپرندوی ټولنې له پښو نه وغورځولې، د هغوی فعالیتونه یې ټکني کړل، او بیا په دغه نوي نظام کې هغه څومره ساسي په دوی کې پاتې وه له تیر نظام نه هغه هم ترینه ووتله او خپرندوی ټولنې مخ په سقوط شولې.
سهار صاحب، مطبوعات د بشر یوه مهمه اختراع په دې خاطر ګڼل کیږي چې د علم د خپرېدو سبب شوه، که همداسې مطبعې یو په بل پسې وتړل شي ستاسې په نظر پایلې به یې څه وي؟
بدبختانه زموږ په هیواد کې کتاب وار له مخه د خلکو لومړیتوب نه و. که چیرې کتاب د خلکو لومړیتوب وای نو نظامونو به دلته داسې یو په بل پسې په بیخ باندې سقوط نه کولی، د خلکو ذهنیتونه به جوړ وای. نو اوس چې دغه د مطبوع په مخ کې کوم خنډونه دي، دوی له منځه ځي، مطابع بندیږي، یا دغه کوم خپرنیز فعالیت چې دی دا ټکنی کیږي، نو معلومداره خبره ده چې د خلکو ذهن رغونې ته چې کوم کارونه کیدل هغه به نور نه کیږي، او ذهنونه چې ونه رغیږي هلته هیوادنۍ مینه هم نه وي، هلته ملت جوړونه هم نه وي، او هلته د ژوند ښه بڼه هم څوک نشي موندلی. او د ژوند ښه بڼه چې نه وي، ژوند په انسانانو باندې غمیږي، او هغوی بیا جرمونو او نورو داسې فعالیتونو ته لاس اچوي چې هغه اصلا د انسانانو له شان سره نه ښایي. نو متاسفانه د راتلونکو نسلونو لپاره به دا ډیره بده وي چې هغوی په د کتاب په برخه کې او په فرهنګي برخه کې یا خبرنیزه برخه کې نور داسې څه مواد او آثار نه لري چې هغه هم دوی ته خپل تاریخ وروښوي، او یا دوی وهڅوي چې دوی له نړۍ سره ځانونه سیال کړي، تعلیم وکړي، مطالعه وکړي، او په نوې نړۍ کې چې کوم پرمختګونه کیږي له هغو نه ځانونه خبر کړي.
مننه سهار ستا سي د مطبعې تر څنګ دانش کتاب پلورنځی هم لرئ، د کتاب پلورنځي د وضعیت په اړه راته ووایئ، هغه به هم د مطبعې په څیر وتړئ کروان به وي.
زما په اند باندې د انسانانو لپاره لومړی چې دی ډوډۍ ده، چې ډوډۍ انسانانو ته ورو نه رسیږي نو فکر کوم هغوی د کتاب په اړه باندې فکر نشي کولی. لکه څنګه مخکې چې ما وویلې، کتاب دلته لومړیتوب نه دی، دلته لومړیتوبونه نور شیان دي چې اوس متاسفانه خلکو ته ډوډۍ نه رسیږي. هغوی دومره پیسې نه لري چې ډوډۍ پې وخوري. تاسې به په دې خواله رسنیو کې داسې خبرونه هم اورېدلې وي چې خلک خپل اولادونه خرڅلاو ته وړاندې کوي، خپل اولادونه د لوږې له لاسه او د بیکارۍ او بیروزګارۍ له لاسه خرڅوي. نو په هغو ټولنو کې چې بیروزګاري دغه حد ته ورسیږي چې یو انسان اړ شي خپل اولادونه خرڅ کړي، نو تاسو څه فکر کوئ؟ هغوی به د کتاب په اړه فکر وکړای شي. نو که چېرته دغه کیسه همدغسې روانه وي، بیروزګاري وي او ډوډۍ نه وي، کار روزګار خلک ونه لري، پیسې ونه لري، نو فکر کوم چې ورو ورو به کتاب پلورزی هم د سقوط پلور ته روان شي، او یو په بل پسې به بند شي، چې دا ډیره د افسوس خبره ده زموږ د هیواد او د هیوادوالو لپاره.
سهار صاحب، تاسو چې کله د مطبعې د خرڅلاو خبر له خپل عکس سره خپور کړی وو، لیکلي مو وو چې لومړنی عکس مو دی چې پکې نه خاندئ، که د خپل تاثر په اړه راته ووایئ، کله مو چې دا پرېکړه کوله او اوس چې حالات ګورئ، د مطبعې او د کتاب راتلونکی څنګه درته ښکاري؟ ستاسې په نظر که دا وضعیت ښه کیدلی شي نو څه باید وشي؟
ما په دې اخرو کې یو مدني احتجاج کړی وو د فیسبوک له لارې. مال ته په خپل پوسټ کې هم لیکلی ول چې دا به زما لومړنی انځور وي چې زه بې خنده اخلمه او په خواله رسنیو یا په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې خبراوم. زه لزړه نه تاسو ته دغه خبره کوم، ما ملګرو ته هر وخت په مجلسونو کې هم دا خبره کړې ده، په کتابخانی ته چې کوم ملګری راځي هغوی ته مې هم دا خبره کړې ده چې زه هر وخت کوښښ کوم که په خواله رسنیو کې هر څه خبروم، که یو خبره خبروم یا خپل انځور خبروم، لږ تر لږه د هغې تر شا یو پیغام پروت وي، که زما د یوه له مسکا ډک انځور کې داسې څه پراته وي چې هغه یو خپه انسان خوشحاله کړي، لږ تر لږه ژوند ته یې زړه ښه کړي، نو زه به بریالی یم په دغه کار کې او ډېر زیات به خوشحاله یم چې ما لږ تر لږه نن یو نیک کار کړی دی. خو په دې وروستیو کې وضعیت داسې خواته لاړ چې فکر نه کوم زه دې نور وکړی شم چې زه دې له خندانه یو ډک انځور په خپل فیسبوک پاڼه باندې خپور کړم، ځکه یو څوک چې خپل ارمانونه لیلام ته کیږدي او د فکر رغونې هغه ارمان لیلام ته کیږدي، د یو افغان انسان د ژوند بڼې د بدلولو ارمان لیلام ته کیږدي، تاسو څه فکر کوئ؟ هغه به د هغه خوله به خندا ته جوړه شي، هغه به دا توان په ځان کې پیدا کړي له دې وروسته چې هغه یو له مسکانه ډک انځور واخلی او هغه په خواله رسنیو یا ټولنیزو رسنیو کې خپور کړي او یا یو داسې خبره ورسره ولیکي چې هغه د یو چا ژوند بڼه بدله کړی شي. ما دائم کوښښ کړی دی چې که یوه کرښه وي که نیمه کرښه وي هغه زه داسې یو شی خپور کړم چې د یو چا ذهن بدل کړی شي، لږ تر لږه هغه ته دا فکر ورکړي چې زه هم دغه کارونه کولای شم لکه دغه بل انسان چې کوي، زما ژوند هم داسې کېدلی شي لکه دغه انځور کې چې کوم انسان دی، دی هم زما په څیر انسان دی، زما په څیر ستونزې لري، خو له ستونزو سره د حل یوه لارې پیدا کړې ده. خو ما چې څه له کتابونو نه زده کړي ول تر اوسه مې په ژوند کې عملي کړل، خو په وروستیو کې دومره زیات زه د دې حالاتو نه اغیزمن شولم چې ما حتی و نشوی کړلی و خپل ځان باندې هغه خبرې چې د ښې ژوند بڼې لپاره باید ما کړی وی او ما زده کړی وی هغه خبرې هغه په ځان باندې حتی عملي کړی شم.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.5
وای که یوه ژبه دې زده وي یو انسان یې، که دوه دې زده وي دوه انسانه یې. مانا څومره ډېرې ژبې دي چې زده وي د هومره ډېرو انسانانو کار کولای شي. په اوس وخت کې چې نړۍ د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب لور ته روانه ده او ټکنالوژي ملتونه سره نږدې کړي، خلک هم هڅه کوي د تفاهم لپاره د یو او بل ژبه زده کړي. په داسې وخت کې قاموسونو ته ډېره اړتیا ده. په پښتو کې چې د قاموسونو تشه لا هم ډېره محسوسېږي، تازه افغان لیکوال طارق بزګر د نارویجی پښتو قاموس چاپ کړی. موږ د همدې قاموس په اړه ورسره خبرې کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
بزګر صاحب، که په پیل کې د دې قاموس په اړه راته ووایئ چې څنګه مو د دې قاموس کار پیل کړ؟
سلامونه او مننه. زه هغه وخت چې ناروې ته راغلم ډېر کلونه مخکې، تقریبا 14 کاله مخکې، هغه داسې وخت چې ډېر کم افغانان د ګوتو په شمېر افغانان دلته وو، د نورو ژبو خلک محدود یا ډېر کم، او قاموس په پښتو باندې خو سوال نه پیدا کېده چې پښتو قاموس دي په نورو ژبو باندې نه وو. بیا وروسته لږ وخت وروسته په فارسي یا ایرانۍ ډکشنري راووته، ورپسې بیا په اردو باندې، خو د پښتو دغه نه وو. بیا په دغه وخت په تېرېدو سره د پښتنو شمېر زیاتېده او ډېرې ستونزو سره، لکه زه چې مخامخ شوی وم، داسې هر افغان چې راځي، هر پښتون چې راځي د بهرنیو وطن ته، د ستونزو سره مخامخ وي. زما د هغه وخت نه هم دا زړه کې ارمان و چې کله به چې مونږ یو داسې جامع پوره او بشپړ قاموس ولرو چې وکولی شو په اسانه د ناروېژي ژبې په زده کړه کې د ټولنه کې د اوسېدو په اړه ترې کار واخلو. دا تقریبا 10 کاله مخکې ما دا کار شروع کړ، او دا هغه په مسلسل دوامدار ډول نه، خو بعضې وخت به کار به مې تېز و، بعضې وخت به وځنډېد. بیا د وروستي 2-3 کلونو کې مې په ډېر منظم ډول تقریبا 10 ورځ کار کړو تر څو بشپړ شو، چاپ ته آماده شو او چاپ شو.
په دې قاموس کې ډېر تمرکز په کومو برخو شوی؟ یعنی د کومو برخو کلمې شته پکې متفاوتې دي که نه؟ تاسې په برخو ویشلی دا قاموس؟ مثال په دې برخه کې د دې برخې د دې څانګې کلمې او لغات شته دي، او په نورو کې د نورو؟
نه، دا عمومی قاموس مخه ټول لغاتونه د الفبې په ترتیب باندې لیکل شوی، البته نارویجی یا لاتینی او خاصه شوی چې د هر مسلک یا د هر برخې د هرې څانګې ژوند مختلف اړخونه په بر کې نیسي، د هغوی په هماغه اړوند باندې لغاتونه زه پیدا کړم او پکې واچوم. تقریبا د ټولو مسلکونو لغاتونه دې کښته.
څومره لغاتونه به وي په دې قاموس کې؟
دلته ټول 50,000 لغاتونه دي تقریبا.
بزګر صاحب، کله چې تاسو دا قاموس جوړاوه، یو مسله دا هم ده چې ځینې کلمې څو معناوې لري، یعنی تاسو بیا چې کله دغه کلمې راټولولې پښتو ته مو ژباړلې، ټولې معناوې مو ورسره لیکلې که یوه یا هغه چې ډېرې مهمې دي؟
ستاسو پوښتنه ډېره پر ځای ده. دا یوه هم ستونزه وه او هم ډېر مهم کار دی په یو قاموس کې. کله چې ما دا کار شروع کړ او بیا کار مې وه اندازه مخ ته لاړ، زه دې ته متوجه شوم. کله چې ما یو لغت مانا غوښتله پیدا کړم، هغه مثال یوه بعضې داسې لغتونه چې یوه مانا به د هغې نه به زیات نه و. داسې لغتونه مو چې یو لغت 40 مختلفې معناوې لرلې، نو د هغې کې په اعتبار باندې ما کوښښ کو چې نور ډېر قاموسونه وکړم. د ناروی د علوم اکاډمۍ ته کوم ځای کې چې د دوی د شبې کار کوي هغې ته ورسم، د هغې نه استفاده وکړم. داسې کار په دې قاموس کې شوی چې ما لیکلي یو لغت مې لیکلی، مثال لیکلی دی یو دوه درې مقصد معناګانې، د هغې یوه معنا یې دا ده، دویمه یې دا ده، درېمه دا، څلورمه دا، پنځمه ده، او یا داسې هم کړي دي چې هغه لغت مثال کې یو لغت پنځه معناوې لري، بېلې بېلې بېخي بېلې، هغه هم بیا پنځه دی دغه لغت لیکلی دی پنځه بېل معناګانو سره.
ځینې کلمې کېدای شي داسې هم وي چې مثال که په نارویژي کې وي په پښتو کې نه وي، یا که په پښتو کې وي په نارویژي کې نه وي. کله چې له دغسې مهمو کلمو او لغتونو سره مخ شوي یاست، له هغو سره هم بیا څه کړي؟
داسې ډېر پېښ شوي. مثال ما هغه د کتاب په مقدمه کې م لیکلي، هره ژبه یو بل سره ډېر توپیر لري. یوه ژبه په یو څه کې بډایه، بله ژبه په بل څه کې. زه چې زیات د یوې ستونزې سره مخامخ شوم، مثال د مثال په ډول وایم، د کبانو نومونه موږ وایو کب یا مایی. ولې ناروې کې دا 500 کبان، 500 ډوله، 500 نومونه لري. نو ما به دلته هڅه کړې چې اوس خو موږ په خپله ژبه کې دې ته نه لرو دغه نومونه هر کب ته. نو ما بیا کوشش کړی چې د هر کب عکس هغه چې مختلف دي راواخلم، او دغه عکسونه د کتاب په آخر کې راغلي، تر څو وکولی شم لوستونکي وکولی شي په اسانه د ټیک یا د لغت په معنا باندې پوه شي چې مقصد څه شی ده.
له دې قاموس څخه هر څوک استفاده کولی شي؟ مثال هغه که مبتدی زده کوونکی هم د نارویژي ژبې وي یا پوهنتون کې زده کړې کوي؟
دا قاموس د ټولو لپاره دی. مقصد هغه د ټیټې طبقې نه نیولې ټیټې کچې نه نیولې تر لوړې پورې. ځکه کله چې په قاموس کې 50,000 لغتونه زه زیات دي په یو قاموس کې راغونډ کړي، نو دا ډېر دی. ما هڅه کړې چې د هغه د اول ټولګي زده کوونکي نه تر دکترا د کچې پورې د دوی لپاره هڅې پکې تر ډېره حده پورې. زه به نه وایم چې 100% کې دا لپاره هڅه شته، خو تر ډېره حده پورې
د هرې طبقې مشکل حالی. بزګر صاحب، نن سبا چې قاموسونه دي هغه تر ډېره مثال په موبایل کې شته دي، په کمپیوټر کې شته دي، که څوک وغواړي چې د یوې کلمې معنا پیدا کړي دستي خپل موبایل ته ورځي یا کمپیوټر خلاصه بیا هلته ګوري. یعنی هغه قاموسونه چې په کتاب کې دي هغه ډېر نه کارول کېږي. ستاسو دا قاموس یوازې په کتابي بڼه چاپ شوی که نه نیت هم شته چې مثال یو اپلیکیشن هم ترې جوړ شي چې بیا آنلاین استفاده هم ترې وشي، یا په موبایل کې یا کمپیوټر؟
تر اوسه خو دا د پښتو نارویژي پښتو قاموس یوازې د کتاب په بڼه ده، او راتلونکي کې بیا ګورو چې څه کېږي. ولې ډېر ځله که موږ متوجه شو کله چې موږ غواړو د لږ پرمختللي یا مهم لغتونه وګورو په ګوګل کې د انټرنټ د لارې په مشکله یې معنا پیدا کړو، ډېر ځله داسې پېښېږي چې هغه معنا غلطه وي بدله وي. ځکه یو شی چې ما د دې کتاب په وخت کې هڅه کړې وګورم چې څنګه دی، خو ډېر ځله خپل هدف ته نه یم رسېدلی، یعنی صحیح معنا مې نه ده پیدا کړې. چې ما بیا وروسته نور سرچ کړې په نورو قاموسونو کې، ډکشنریو کې، یا د نورو علمي پاڼو کې، هلته بیا معنا بل څه وه. نو خپله د پښتو نارویژي پښتو ډکشنري د پاره تر اوسه داسې پلان نه شته، خو راتلونکي کې به ګورو چې څه کېږي. چې موږ بل اپلیکیشن ته وکولی شي ته جوړ کړو، نه بل اخه شي.
50,000 کلمې په دې قاموس کې شته دي. اراده لرئ چې مثال دویم ټوک د دې کتاب چاپ شي، یا همدغه کتاب وروسته بیا اپډیټ کړئ، ځینې مسایل ور زیات کړئ، که نه همدا به ستاسو اخري کار وي د دې قاموس؟
تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړه. دا خو ماغه د کتاب مقدمه کې د قانون مقدمه کې راغلی چې دا مې ارمان و وشو، خو دا بشپړ نه دی. د لپاره نور کارم په کار دی او داسې پلان مې دی چې که وکولی شم دا همدا قاموس 15,000 لغاتونو ته پورته کړو، بیا به نو بیخي بشپړ او مکمل قاموس وي. نو دا به راتلونکي کې انشاءالله امید کوم چې څو کاله وروسته که ژوند وي نو په بشپړ ډول به دنو باندې چاپ شي.
بزګر صاحب، تاسو خپله نارویژي ژبه زده کړې ده او هلته مو ډېر وخت تیر کړی، یعنی که یو څوک غواړي نارویژي ژبه زده کړي په څومره وخت کې زده کولی شي او دغه قاموس څومره ستاسو سره کولی شي؟
نارویژي یوه پردې ژبه ده، د افغان لپاره، د پښتنو لپاره یوه پردې ژبه ده او طبعا دا زموږ د ژبې سره د نورو ژبو سره ډېر فرق لري، د ګرامر په لحاظ باندې، د لغتونو او نور. نو د ژبې زده کول هغه د هر زده کوونکي د استعداد پورې ده چې هغه څومره ذوق لري، څومره علاقه لري، څومره ذهین دی، څومره نه دی، څومره کوشش کوي. دا څه شته چې شپږ میاشت نه تر یو کال پورې او بعضې داسې دي چې دوه درې څلور کال ته ضرورت لري چې به په ښه شکل باندې زده کړي. ولې دا قاموس د هر یو سره پاره مرحله کې چې مرسته کوي، مقصد دوی هر ډول لغت کوو دوی د معنا په لټه کې، چې نو کولی شي په دې قاموس کې په اسانه پیدا کړي.
پښتو نارویژي قاموس چې اوس چاپ شوی په افغانستان کې هم پیدا کېږي، یعنی لوستونکي کولی شي ترلاسه کړي په اسانه. که وغواړي چې ترلاسه کړي نو ځای او لاره یې کومه ده؟
نارویژي پښتو قاموس خو چې د څنګه د نوم نه پیدا دی، دا د ناروی دپاره دی، یا د ناروی د افغانانو تر ډېره حده د سویډن او ډنمارک د افغانانو لپاره هم ګټور دی، ځکه دا ژبې سره ډېرې سره نږدې دي او ورته ژبې دي. په افغانستان کې تر اوسه به فکر نه کوم کتاب پیدا شي، که په ناروی کتاب شوی که چا غوښتي زموږ ادرسونه شته، د دعوت رسنی مرکز نه کولی شي چې ترلاسه کړي او دنیا کې پات ګوټ کړي په افغانستان کې کول شي.
ډېره زیاته مننه بزګر صاحب.
مننه تاسو نه.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15.
ترنو اوریدونکو، د آزادی رادیوی مجله د پای پر شیبو کې د مشهور شاعر حسینه ګل تنها یو شعر در اورو. په دې شعر سره د دیونې د مجله ورستۍ پاڼه هم اوړي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د خپل تقاضو په معنا نه رسېږو، مونږ ته د خپل وجود مفهوم هم چارې ونه شلو، مونږ ته د خپل اظهار نر جانا نه کله راځي، مونږ د وخت او زمانې سیالي کولې نه شو، مونږ د خپل قسمت په هر فیصله کې نه یو، مونږ د خپل لغت په خولي زمانه کې نه یو، مونږ د خپل مینې سر ته مدام په خو کې سسو، مونږ د خپل آواز په هر زور اور مری د خاموشۍ چاړه راخلي د سویلې نشو، مونږ په خپل قلم د خپل ځواني مرسی تل لیکلې، مونږ د خپل وجود همه پسرلې د پیغلتوب او د ځواني د سره لوخړه کړې دي ایرې ایرې، مونږ د رور په وړاندې کله د پلار په مخ کې، مونږ د ادم د هر یو زی په وړاندې مدام د خپل حوصلو په سلو لاس وهلې، د خپل وجود خپل هستینه مو انکار کړی دی، خدای انکار اخر تر کومه پوري، اخر تر سو بداسي مونږ د حالاتو مخ کې سر ټیټو، راځي چې او خواندو خبرې وکړو، راځي چې خپل جذبي او پیجن، راځي چې خپل وجود تر غاړه باسو، راځي چې خپل مرور شي سپرلی بیا راولو، راځي چې مړی حوصله بیا ژوندې کو، راځي چې خپل تقدیر د خپل غږ کو، چرته خو یو فیصله خپل وکړو، راځي چې خپل اوخ کې اوچې کړو مرای تازه کو، یو ځل چې بیا ملال اوکړي ټپا، راځي چې بیا سندرې اوایو د ژوند سندرې، هغه زما ورکه سندره هغه ستا سندره، راځي چې خپل معنی او پیجنو، ځان پی پوی کو بل پی پوی کو، راځي چې وخت نن د خپل هستۍ زور وخایو، راځي چې زور رواج ته اور واچو، نوی رواج نوی تہذیب نوی قانون جوړ کو، نوی تازه فکر پیدا کو، انقلاب راولو، نوی اسمان ته چې د نوی مر رڼا وبخو، نوی ژوندون ته
چې د نوي ادا چلو غالي.
نت زلف و بندیوانیم
خدایا دا لوري ته زما مبارک دی شخوبنا زلیخی لمن می نسا مبارک دی شخوبنا زلیخی لمن می نسا زلیخی لمن می نسا دیا قد اوخ کو پلیم رسید لے تل کنانیم ندخلو نباغی شم ندزلفو بندیوانیم دایتم لوری تزما ندزان ندجانانیم ندخلو نباغی شم ندزلفو بندیوانیم دایتم لوری تزما